ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسم تاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلی دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,900,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی. وربشو شاغل رامسپور ته، رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. رامسپور صاحب، د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستان غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله دی کډوالو کوربه و هم دوبره بسته. د بشري حقونو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي یا هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوي، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقونو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، پسر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 40-50 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجر و، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه آپشنل پروتوکول دواړه غلیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري، نو د هغه ملزم نه دي. خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې که چیرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اول ته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان ته دا لازم نه دی چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډیر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقونو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون خودل دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه سي چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو د غلړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومه کې پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. شاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسي؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیرنیو پریکلو ترشا سو عوامل دی یو سو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دی. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګي بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% زیات افغانان دي، یعنی 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي. متاسفانه 2001 پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا محتل احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووجل شو او بیا وسره پاکستان شناختې کارت د په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې د تیرو 2001 کال نه وروسته راغلي وو دوی دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، هغوی ته کارډونه ورکول شول. اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پي له عمله بیا دغه سختي شروع شوی ده. نو یو ډول ویلی شو چې دا 2000 مشکلات چې افغان کډوال تر پیکیږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کېدو له امله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي وو یا د پاکستان تذکرې جوړې کړې وي هغوی بلاک شولو او تحقیقات پیل شو. او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختي کارډونه لرلو د هغوی تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي نو طبعا پاکستان چې اوس کومه دا فیصله کړې ده دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د 1.1 میلیونه یا 1.2 میلیونه افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې وو لکه خلک هغه چې طالبان نه راتښتېدلي خلک دي، طالبانو سره په مقاومت کې وو یا د هغوی د سوچ او فکر خلک نه دي. هغوی خو طبعا په ټروریزم او دې مسایلو کې بیخي د ښارونو خلک دي، هغوی دخیل نه وو. او د دې نه علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو هغوی کله هم په دې تیرو 5 کلونو کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول دا فکر وکړلو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړلو، د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبانو پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د شک هم نه چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبانو اوسېدل ول دې ځنه دا ټول یو کمپاین و چلول چې په نتیجه کې جمهوریت نظام را نسکور شي. غوښنه مې ده پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید موږ سره خړه وابط لري. خو دغه څه ونه شول نو اوس پاکستان د څه فکر کوي. متاسفانه په پاکستان کې د اسلام آباد کې امرس پورت یو منفي سوچ ذاتی کې حکومتي کړی هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی دا داسې یو فضا جوړ کړی د لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب، تاسو لا غوړي خبرې ته کار راشمه. تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې ووژل شو نه بدن معلومو هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو، لیکن شناختی کارت پکې ژوندۍ پاتې شوی او روخ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسی پلمی دی هغه وختم د دې لپاره چې وخی چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغه سي اقدام د ماجرو په خلاف هغه زمانه کې پیل کو. او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي، مثلا دا د ټي ټي پی مسله لا تر یو حد پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبوره کړي چې له دوی سره د ټي ټي پی خلاف لاس یو کړي او په ګډه د هغو په ضد جنګ وکړي.
ګوره هغه وخت چې ملا منصور وجل شولو د شناختی کارت بلکې بدن یو حد پورې پاتې و هغه اثبات شولو بیا چې په دغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې اخیستي و هغه ټول اثبات شو. په دې کې شک هم نشته په زرګونو زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، په دې کې شک نشته. دا په خوا ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې ورکول شوي دي چې هغه یو استثنایي حالت ده. نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو متاسفه په پاکستان حکومت باید دا درک چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت چې هغه نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د خپلو خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بیخي په دغه مسایلو کې نه مني که هغه پاکستان یا بل هیواد وي. نو دوی ته پکار دا و چې داسې یو لای عمل جوړ کړی وای چې افغانان شپږو میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه موده کې تاسو باید ووځئ. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو وکړو جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو، د نصرباغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو 2008 او 2009 کلونو کې، هغه ټول خالي شول، خلک ولاړلو. د دې نه وروسته باید څو ځلې یعنی افغان حکومت باید پخوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کولو، چونکې دوی ته د افغان کډوالو ضرورت و. نړیوالې ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوالې ټولنې چې په فشار واچو دوی بیا چې په پاکستان کې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغان کډوال دي، دا موږ نه شو تثبیتولی چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کې راګیر دي او د دې نه استفاده کیږي، او په دغه یو شروع په موده کې د خلکو غستل په افغانستان کې خپل حکومت کې قوي حکومت نشته. د یو دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي، ځکه افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې د دغه افغان کډوالو
بله ام لکه مغز شکل سی چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړی دي، ابل زل هم چې د طالبانو حکومت دوی په یو اړخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه، او دا زل هم د سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې، دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پورې. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، قرضدار هیواد دی، فکر نه کوي چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکړي او په دې شکل سره څه ناڅه مرستې ورسره وشي، نو په مهاجرو به فشار راوړي؟
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې سږ کال یونیسیار خپله ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغو افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوي وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي، او د دې په څنګ یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کش په توګه نقدي کومک مرسته کوو په پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغسې یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره، نو په دې کې هم شک نشته. خو سره له دې کیدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتی عوامل چې مخکې محترم یوسف زای صاحب ورته اشاره وکړ دا لغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیان ال استریټ چې باید دوی په دې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو په دې کې باید دوی باید یو توفیر هم وکړي. هغه تازه مهاجر چې دوی 15 اگست 2021 راهیسې پاکستان ته مهاجر شوي دي او دوی شمېره تقریبا اشپاک 100,000 کسانو ته رسیدي یا 100,000 کسانو ته رسیدي، دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري، دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي، ځکه چې دوی هلته مخته تلل دي مخکې تلل دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سندي یا ویزو سره تلل دي، دوی د ویزې وخت تیر دي، دوی واقعا که چېرې دوی افغانستان ته بیرته وشل سینو دوی ته جانی خطر سل په سل هغه دي مواجه کیږي دوی. نو د دې کبله دوی باید حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره باید دوی له ډیر حوصله څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي، ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کډه هم وونه کی نو باید دوی دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړ د شکنجه د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملات په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډیر زیاته مننه کوروادان زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له استودیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، ډیرو لپاره دا تشویش دی چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګار دي، که دا 1,200,000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته تاسو هم ویلی دی افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دی، خارجي مناسبات نشته دی، پانګونی لوی پانګونی نشته دی، او وزګاری بالکل زیات دی، فقر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري، او بین ملی مرستې هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ور زیات شي، نو ناورین دا پسې زیاتېږي، او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمېر کډوالو فکر کوم چې تاسو مې اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینو تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلي دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلط لارې د پاکستان شناختي کارت یا تذکره جوړه کړې ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ د نادره چې کوم سیستم د پیغو کې که یو څوک داخليږي باید هغه کورنۍ دوی ته جای ته ورکړی وي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی ته وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کی، نو غوی زر غوی وای چې نه دا زمونږ د فامیل غلې نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل او پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کادونه جوړ کړي دي یا د سرحدي سیمو خلک دي. دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کول چې اوس خو زه بس مونږ سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نېشنلیست دولت فکر لري. نو په بلوچستان کې ډېر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغلته اوس د بلوچانو نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی ده. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو. نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادرانه سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی ده هغه له منځه یوسي. په بهر حال یعنی قانوني پروژګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو د اولادونو شناختي کارتونه یا د فامیل شناختي کارتونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي، پاسپورټ هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګړه پروسه وي ځکه چې ډېر زیات تعداد کې د خو چې په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دور کې زګورم دی، حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې چې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته دغوی دم درول کیږي. مخکې داسې نه شوه چې د شاه صاحب پاکستانی کارت او هغه سره به تعدید شوی وشته ما ته کارت وښایه خو دا ثابتم کا، لیکن ثابتول د پولیسو کار نه و. اوس هغه د مشکوکو پاکستانی کارت لرونکو پښتنو سره هم ورته راویه کیږي په اسلام آباد کې په پېښور کې. نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول د نفرت ماحول شروع کړ. نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یا غیر مرادي او افغان پښتانه کې چې تکار لړې کوي لري او یا تاسو کوم اسناد دي یا هغه پښتانه کارونه لري خو بیا هم دوی ورته چې موږ فکر کوو چې ته به افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایی ذهنی فشار نتیریږي او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کلاو کې پراته دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. راویس پور صاحب، هغه خلک چې په اصطلاح خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللي دي چې یو درېمګړی هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي، په دې کې ډېر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي، یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې له مخکې پیل شوي دي، پروسه یې روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي؟ مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغو هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیزه کړي؟
د خبرونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیول دي او د دوی نه خواهش کړي چې کلیری چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدې جملې څخه خاغلی دي چربان چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده، په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 3000 نه زیات افغانان هلته په لیست کې پروت دي، دوی نمونه، او د دوی د سکیورټي کلیرینګ یا د دوی د اسکننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشمخ خبره و دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه. تاسو سوال لزر کسان لیست وګورئ او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي یا کلیرینګ وشي، دا نو د څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدای به ونیسي. نو لدې کابل دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی، د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی حساب ورسوي دي چې دغه پروسه چټک کی. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نه کوي چې په همدغه شپک سوه زره یا اوه سوه زره افغانانو کې به ټول هم به اسناد نه وي؟ دوی داسې راپورونه شته چې د ځینو ویزې پای ته رسیدلې دي، لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چېرته د دوی شمیر ډېر زیات نه وي، داسې ممکنه نه ده چې اول هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزې ختمې شوي دي او د تلو له خطر سره مخامخ دي؟
متاسفانه هغه هیوادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي، یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه هیوادونو کاناډا، جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو سره، دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډېر چټک نه دي، په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډېر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وې ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیوا ته لاړ شم، نو هم دغه رقم دغه پروسه ډیره آیسته دي او په دې کې ستونزې شته، دا آسان نه ښکاري.
بله ډیره مننه رامز پور صاحب. حافظی صاحب، مخکم تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو هلته به ناورین رامنځته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دي؟ طالبانو حکومت څه کولی شي؟ نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا حداقل د دې لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغو خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا د پاکستان دولت رویه اوس بالکل ورګلوی او دا ګوندیتوب او دا شان پریدي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای. نو په دوی باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغوی سره نږدې مناسبات درلودل مخکې، هغوی ورسره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده، په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتیږي چې وایي چې په تن شوي په جنگ شوي، نو د سیاسي ثبات هم له بینې ځي دغه ناورین سره. او په عین زمان کې ټولنیز هغه ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینې ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه دي، ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول. یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه، خو کېدای شي چې هغوی ته وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا استادي کینسل کړي. دلته خو د دواړه ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسې همکار میلبا وفرمایل چې دا د بلوچستان څخه د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتي حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وایي، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وایي. نو دا یعنی د دوی په رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که د یو شخص مسله وای، خو د شخص په مقابل آسان و چې خلک ورودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښیي، اما دا رسمي پالیسي زوی. نو دغه مخنیوي لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید د یو ګاونډي هیواد په حیث او په عین زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستي او ښه مناسبات درلودل د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي، او د دې قناعت فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي یو تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړي دي هغوی دي وباسي. اما هغه نورمال خلک هغه کورنۍ چې هلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونې کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په داسې صوبې سرحد یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونې کړي دي په ملیونهاو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ظاهرشاه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د سرمڼې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دي پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په ملیونهاو ډالر. نو دوی مسایل ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دي چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات سره وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بین المللي مؤسسات باید په دغه کله پاملرنه وکړي، او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ورودنګي د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي. او په ډېر سیمو کې هوا منفي 10 سره رسیږي، او په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لا څه کوي چې د 1.5 میلیون دی غزې څخه یا 2 میلیون دی ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زی صاحب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوېستل شي، او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې که دا خلک راشي وزګار وي دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختدریزو ډلو غړي شي، او دوی به هم په همدغه جګړه کې برخه واخلي؟ د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وایي اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدای شي، او آسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو د پاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی
په پاکستان کې 40 کال 45 کال ژوند کړی دا یو ناڅاپه یو د خپل هوا ته دی چې اکثریت کې شاید هغه ته وسیدلې هم نه وي د غوځای په خو یو بوی باندې هم بلد نه وي نو طبي چې دی به یو مشکل سره مخ وي کار پیدا کول به ورته مشکل وي کور پیدا کول به ورته مشکل وي لخل گو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي اکثریت نظام چې بیت د ایران او د ترکیه د لاري دې هڅه کوي چې د افغانستان د باندې او تختیا دي هم چانس ده چې د پاکستان ته چې حالات یو ساده شي د پاکستان ته راشي یو خبره ده چې د اوس خو دې دا چې یو جوړ کړل د پاکستان چې یو شهر یو ملیون کډوال دي زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده ځکه چې دوی اول خو دې دا فکر کولو چې په 2014 کال کې چې اتلکا افغان کډوال او کډوال افغان سټیزن کارت ورکول شو دوی اول دا فکر کوي چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمالي چې هغه قانوني نه دي یعنی دا کډونه چې دي نو سیار نه دي ورکړي دلته نورې ادارو دي یو ورکړي دي خو اوس چې یو څه په شاله ملګرو ملتونو لخوارالو دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارت او افغان پی آر کارت پروپر رجستریشن کارت دا دواړه منو نو یو ډول 22 لک خو دا وخت دی مانی چې دا د نيزي دلته د پراته وي باقي پاتې شو دا 1 لک خلک چې راغلي دي په دې کې هم تر 50% زیات به دي توالي دي چې خپل ویزه د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کی او ویزه تمدید شي دي نو زه فکر کوم کدي زیات خلک متاثر شي دا چې یو 15 لک خلک به کېدای شي متاثر شي چې دا چې خلک دي چې ځینې خلک
زموشت یو شمیر مهاجر دا شکایت کوي وای چې ک پیسې ورکې ویزه
نه ویزه خو خیر بل خبر ده زه به دا یو خبره وایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي افغانان په خپل ژوند به کوي خواري کوي مزدوري کوي
نه زما مزدور هغه نه و چې له بهر نه په خپل په پاکستان کې دننه یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه هغه مهاجر چې غواړي چې ویزې ختمې دي وایي که پیسې ورکو ویزه راته تمدیدوي او کینه نه راته
چې ویزا ولري هغه د ماجرو په کټګوري کې نه راځي هغه خلک د ماجرو په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري د ویزا په خپل سره تمدید سره هغه
خوسته د خروج له خطر سره هم دا خلک مخامخ دي اصلي خبر خو هم دا ده چې کله شپږ لکه یادو چې په ورستي دو کلو کې چللې دي اکثر هم دا دغه کټګوري ده
ایا تیم هم دې کې دا کسان شته دي چې ډیر هغه کسان دي چې ویزه نه دي تمدید شي وي یا پیسې نه دي تمدید شي او له خطر سره مخامخ دي او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدا کسانو بیرته په سوالو سره پایل کې خو بل طرف ته وګورو طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاری دي کدا خلک د افغانستان ته ستنیږي او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی دا خلک واپس راستانه شوي دي او یو څه امکانات هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې د سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي او پاکستان هم په خپله د فکر نه کوم چې دومره ډیر د دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان
بله صاحب ډېره زیاته مننه په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو حافظي صاحب په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زوره به ایستل کېږي په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته
اوس خو اکتوبر نیمایی ته رسیدلی دی او د دغه 15 ورځو په پرتله کې 2-15% هم نه دي ایستلي او دې ته بریالی شوي نه دي دا خو ناشونی دی دا ممکن نه دي چې دا کار وشي ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دی حتی ترانسپورټیشن لپاره اما یو شی به زه ویل غواړم او هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته میشته ول په پاکستان کې په دا حسن عبدال کې په ځینې نور ځایونو کې تو سلویخ کاله هم دوی شناختی کارتونی در لودل دیو تیده در شناختی کارتون هم باطل کردی در سینه دی چه یوازی ها خلق چه دی پخانه حکومت سر دی نسکوریدو سر دلتر آغالی دی حتی پخانه خلق هم او سلطه آرام ندی اوی سر چلان نکی او حتی زین خلق چه اسناد هم لری حتی ویزه هم لری نیول شوی دی پکرچی نو دا چلند د بیخصخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریب خلکو سره او لارهم خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او تیر خلک چې د دوی په مامورینو کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم دا ویجې $2000 خرڅېږي، مخیار شاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي، او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظرم فکر نه کوي چې تاوان لري؟ افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، دا د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده. د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي، نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
تاسو برسیره ده، موږ یو په کال 2008 کې ما هلته الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دوی سیاستو څخه خفه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر راکړه ورک لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان وو، او صنایع د افغانستان کې هم د پاکستانو لاس ډېر بر وو. اوس مهال زمونږ واردات پاکستان څخه د پخوا پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت وو د سکاري ډبرو لپاره، نو دې زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخمې بند که د میوې او د ترکاري په فصل کې ډېر سرالفساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره چې ډېر ارزان وو. مستعلق د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبث د پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د افغانستان پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 500,000 انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اول ته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته وو، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته وو چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبسینې. خو دا د حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله، ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه ده کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دي ووسی. نور د کومو هیوادونو اتبا په پا پاکستان کې ووسی، آیا شمیرې د پام وړ دی؟
کله چې په 1900 او 2000 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلګو په پاکستان کې پاتې شولو، چې روس ته بیا ونتوانې د لای چې غولار شي وي ته به بهاریان ویلې. دغه اوس هم په کراچي او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو دغه بار باندې وسپوري د نور معلومات نشته. یعنی حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوی دي او دلته د تک جوګ شوی نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چاغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هیوادونو چې اوسېدلي دي د شناخت کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته، او نه دي ترلاسه کړي. بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دې نه علاوه کسان به وي، خو شمېره دومره نشته. افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، د دې ځای نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه لپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده چې نه یې د صدر څوک متاثره کېږي، دا به افغانان وي.
او سره د دې چې کله موږ د اقتصاد خبره کوو په دې تیرو دوه کلونو کې په درې ډکه یو لکه افغانان چې پاکستان ته راغلي دي د دې خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینې نو د نورو د لارې پاکستان ته ډالر راليږي د دلته افغانان پر صرافیو کې یا د سنوینې په دفترو کې ترلاسه کوي یعنی دا مې پاکستان د ګټه شته ده خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنگي ماحول دی یعنی هر پاکستانی ته په ځین کې داسې ورکول کیږي چې بس کا افغان لاړې د دې مسایل به حل شي حل دا چې افغانان زی د دې مسایل نور هم زیاتیږي دا کوم افغان کوس یو څه فشار د افغانانو مهاجرینو د وجه په طالبانو باندې راوصله شوای کې دسی روابط نور هم خراب شي ځکه چې پاکستان نو یوازې همدغه افغانان په دې تیرو پنځلسو کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشاله وو او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمل خلاف دي چې پنځلسو کلونو کې پاکستان یو منځ کردار وو نو دا یو څه شمیر چې پاتې وو دا به مو بس دې سره به نور هم بل خصوص تا کومې ویډیوګانې چې کده چې ځینې جالیم وي چې افغان مېرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي دا یو عمومي نفرت راپورته کوي او بل طرف ته پاکستان حکومت هم د پاکستان حکومت فلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده نو زه فکر کوم چې د پاکستانانو قسم د حکومت یا د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه هم دې ته ده سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي د انتخاباتو تر راتلونکو انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده هغه خلکو یې راکړي ده او د ټي ټي پی بریدونه زیاتیږي او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس افغان ووځي نو دلته مو مشکل حال ځه حال دا چې افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتیږي او حال کیږي بنا او دا یو ډول دی یو سیاسي شان د پاره استعمالي د خپل خلکو توجه د لری کول د پاره سره یې خپاین حال کې د افغانانو په خو به داسې وو په دې تیرو پنځه کلونو شلو کلونو کې چې د کرزی صاحب سره یا د اشرف غنی سره به د پاکستان مناسبات خراب شول نو دوی به کوشش کوي چې خپلو مناسبات کې خراب دي د خلکو ترمنځ روابط بهتره کړي ویزې به اسانه کړي په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړي ځکه چې پاکستان فکر کوي چې دا نشي کولای چې افغانان خپه کړي هم د افغان حکومت سره خفګان ولري اوس داسې دي چې د افغان حکومت اصلا د حکومت په نظر نه ګوري او افغان حکومت د دغه سیده یو حکومت وختلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني نن نړیوال سټیج کې پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي تنها یو نسیار دی نسیار هم یو ډول یو ډیر په داسې ضعیف موقف کې دی او هم کوم خاص ځغن د بل پاکستانيان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو زموږ د موږ په غاړه نه دی او دا حقیقت دی چې دلته افغانانو ته یو 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 مته منصفانه وخت ورکړل شي په غوته افغانان وځي ځکه چې افغانان دا څه قوم د هر ځای کې اوسېدل شي په مشکلاتو کې اوسېدل شي کله په دې پوه شي چې د عزت مرګ کې دی عزت نقصان لسی دی په هر حالت کې دی غوښتل غواړي لکه څنګه چې د زلوزو کمپ او د کچاګری کمپ او د نصرباغ کمپ نه افغانان بیرته په یو مهم مدد کې بیرته ولاړو
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان افیزی صاحب په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدل دي افغانستان په ګټه نه ده څه فکر کوي دغه مخکې یادونه وشوه چې لبیلابیلو هیوادونو دغه خلکو ته پیسې ورزي که دغه پروسی چې د خلک له پاکستان له طریقې دریمګړي هیواد ته دله داخل دی افغانستان نه لاړ شي دغه پیسې به داخل ته راځي حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري خو په عین حال کې دغه اندیشنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي و به ځورول شي شکنجه به شي
واسي خبر هم دغه ده چې د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او دا امنیت او عزت دوی خوندې وساتل شي دوی خوري سیوات نزي دوی کولی
شي اما فکر نکوي چې یو شمیر خلکو ته مخکله مخکي ویل کی شي چې تاسو باید دوی دوهم هیوا ته لاړ شئ چې لاغه ځاینه ستاسو پروسه په مخ لاړ شي
ما خو دغه سې دي چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین لمخي هغه سو کډوال کې دي شي چې د نن په هیوا کې ورته مسؤلیت شونونه لري د ځاني ګواخوي یا د عزت په مقابل کې ګواخونه وي یا دوی د ازادي فردي ازادګان پر ضد ګواخوي کله چې زه افغانستان ته راځم دغه کیس ختمي کی ځکه چې خو تخصص خپل وطن دی نو تاسو خو مشکل نه لري الته خو ژوند کوي نو څه کوي چې بیا راځي زمونږ هیوادو ته. نو دوی دوی قوانین له مخې همدغسې دي چې د سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري او دا تبعیض نه وي، تعصب نه وي، نور د اضافي زیاتي برخوردونه نه وي. د دوی ازادي ګانې سره مثلا نوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف و نهی منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم وویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتي خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې یو ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کړنلاره هغوی ته اوس صادر کړي او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی ښاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول، ښځې دي اکثرا ماستران دي، ډاکټران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني او خلک ډاډه شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي هغه نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره یې پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خو جاری ساتل کېږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې مونږ یعنې په بینالمللي فلاح کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زئی صاحب، تاسو د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی. سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي؟
که وګورو د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې ډېر یو واضح موقف اختیار کړو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت کې د افغانان وایستل شي. نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده، د وینزر بوټو یا د ملي نواز شریف ګوند، هغوی هم د دغه ماحول نه متاثره دي. هغوی وایي چې بس چونکه دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي، نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي. حال دا چې امریکا یو ستر هیواد ده، یو جدي امنیت ګواښونه لري، هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې هغلته هغوی کینول کېږي، ثبت کېږي، سکرینینګ کېږي او بیا قتل کېږي که د دې قابل چلته واوسېږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کېږي او بیا ځي. د افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چې کله د پاکستان په دې پوه شولو چې کله د جمهوري حکومت لنډ شولو نو پاکستان دې د پاره خپل امیج یا خپل تصویر مثبت وکړي. په زرګونو افغانان یې دلته راوست، یعنی 1 لک افغانانو ته اجازه ورکړله، سره دې چې پاکستان دې پوهېدل چې دغه 1 لک افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت، د برتانیې سفارت، د جرمني سفارت لپاره د 15 یا 2 کلونو وخت غواړي. دا داسې نه ده چې په کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم دستي وځي. دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې لپاره خپل خلکو د دې پاکستان یعنی تقدیر هم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې هغه ټول پاکستان ته راغلل، دلته موقع ورکړه. خو اوس چونکه دلته اوس دغه افغانانو نه د یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي،
نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلې شي او کنه، یعنی تاسو وایئ چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو نتیجه ورته لري او کنه؟
نه، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي، او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي. افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره د کوم ټایم چې ورکړی ده په افغانان نیول کېږي، افزینانو کې اچول کېږي، دلته مطبوعات دي، دا به نشلېږي، یا د سرحد نه اړول کېږي، دا سرحد نه افغانستان کې دننه چې د هغوی کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په دې کې نقصان وکړي، او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی وي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان دپاره به دا کار کوي. هغه خو یو نظامي ډلې حکومت ده، که نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولې دي، د هغوی پروا نه لري، د خلکو د رایې پروا نه لري، د خلکو د تېښتې پروا نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې له پاکستان سره کمپرومایز وکړي. خو زه خفه دي ته یم چې ما په د پنځه څلوېښت کال کې چې زه پاکستان کې یم، ما دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلیدلی. داسې یو ماحول جوړ دی لکه مخکې ما وویلې، لکه افغانان چې نه وي وستل کېږي، لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن ده، د هغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او دلته هندوستان ته سپارل کېږي. او دا خبرې مونږ دلته په مطبوعاتو کې هم کړي دي، ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې هم لیکلي دي چې دا فیصله چې ده دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده. او دومره خلک په دا وخت کې لیږل، حتی تېره ورځ یو چا لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپون وغواړي یو رمه چې ولکه ځناور پکې وي، هغه په دومره وخت کې له یو سرحده نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته څلوېښت پنځوس یا دوه کاله زندګي کړي، هغه افغانستان ته وراړوي، بیا په داسې یو بده هوا کې چې هلته د هغو سره د هغو په مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري. خو پاکستان د افغانستان خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پسل وطلو پریکړه کړی ده، او دوی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږ شګړه نه کوو. اول به په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، د هغو نه وروسته به بیا په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستانه ووځي. نو بهتره دا ده چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې د دغه خلکو د بېرته تګ دپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم مېلمنو وویلې چې دا ځینې نور کسان دي، دوی ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټولو افغانانو ژوند خطر کې چې اولاد سی وو، مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه ځي. خو دلته مشکل دا ده چې سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هېوادونو چې کوم هېواد تللي دي، دا پروسه ځکه تم شوې ده چې ډېر داسې کسان تللي دي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي، او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده. اوس هغوی بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي، حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمنی نه چې د دې نوم راغلي چې مونږ طالبان وژني، هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عمل دې هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي نه ده کومه چې د خلک د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کیسونو کې استعمالوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خبریال او شنونکی ښاغلی سمیع الله یوسف زای، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
لکل نری سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوانا دوالا سپنے می پری دی یوانا دوالا تسیشو واخ مور زمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراو کے نظر میں سوے گرہراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کم خر سے تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راز ل گور گورے اخلی شمان راغل دویرا توائی چلی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا جامو کے دے خبریں پا کتابوں کے زمانہ سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بباد کخ توائی دا بابا
زد شین کے بابا جرت سبا موری کرا ترا کی سر سالو سروں موری زد شین کے بابا جرت سبا موری کرا ترا کی سر سالو سروں
مامائی تو بلیت لانا ہو گلوڑ کے دماغ جگر
سر سالو سر وانوري